السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په راپورونو سربیره اونیز پروګرام د ژوند په شیبو کې هم دراورو. په راپورونو کې د کندوز د خان آباد د وروستي وضعیت، د ننګرهار د حصارک او همداراز د هلمند د لارو د بندیدو په اړه راپورونه لرو. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان او پاکستان د امنیتي چارواکو خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدي. د کندوز والی وایي په دغه ولایت کې اکثره جنگیدونکي وسلوال بهرنیان دي چې مشري پاکستانیان کوي، او د ترکیې په جنوب ختیځ کې پر یوه واده د بمی حملې په نتیجه کې 22 تنه ووژل شول. دا هم بشپړ خبرونه. ډیورنډ کرخې ته نږدې د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان او پاکستان د امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. دواړو خواوو د دوستۍ دروازې د پرانیستلو په باب خبرې وکړې، خو دا ور لا هم تړلی دی. په دغه خبرو کې د افغانستان لخوا ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لوري ډګروال جهانزیب برخه اخیستې وه. د پاکستان د سرحدي ځواکونو په خبرپاڼه کې راغلي چې دا خبرې د افغانستان د سرحدي ځواکونو په غوښتنه وشوې. د کندوز والی وای افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې. د اسدالله عمرخیل بیګا مخام ازادي راډیو ته وویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د وسلوالو مخالفینو له لږ مقاومت سره مخامخ وو. دغه خلک چې په هر نیرنګ او چل او تبلیغاتو داخل شوي وو بیرته ایستلو یې دومره سخت نه وو. د خان آباد ولسوال حیات الله امیر هم ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ تیر ماښام په 2 بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. په همدې حال کې د کندوز والی وایي د وسلوالو مخالفینو په منځ کې د سیمه ییزو طالبانو ترڅنګ چیچن، ازبک او نور بهرني وسلوال هم شامل دي. طالبانو چې پرون سهارې د خان آباد ولسوالۍ نیولې وه، تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په باب څه نه دي ویلي. د لغمان ولایت د رسنیو اړیکو دفتر وایي چې په دغه ولایت کې د ملي امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې څه د پاسه 100 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له دغه دفتره په خبرې شوې خبره پاڼه کې راغلي چې په تیرو 2 اونیو کې د لغمان ولایت د 100 ولسوالیو په کلیو کې افغان امنیتي ځواکونو پرله پسې تاروزي عملیات او وسلوالې نښتې کړي چې د وسلوالو مخالفینو د ځینو سرګروپانو په شمول 140 تنه وژلي او څه د پاسه 60 تنه یې ټپیان کړي دي. د لغمان والی عبدالجبار نعیمي د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیرو ته ستاینلیکونه ورکړل، او د سلطان غازی بابا د خارګوټو عمومي واټې د ملي وسلوال پوس په نامه ونوموه. او وروستی کورنۍ خبر، د غور ولایت چارواکي وایي د پسابند په نارام ولسوالۍ کې وضعیت عادي شوی دی. د پسابند ولسوال فرید افغانیار ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو له 4 میاشتو نخوتو وروسته وکړی شول دغه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته لویدو وشخوري. افغانیار زیاته کړه طالبان اوس دې ولسوالۍ له ډیرو برخو څخه وتلي دي او په پوستو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. څو اونۍ وړاندې د غور د ولایتي شورا غړو دغه ولسوالۍ د احتمالي سقوط په اړه اندېښنه ښودلې وه، او له حکومت څخه یې د نورو سرتیرو د ورسولو غوښتنه کړې وه. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. ترک چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې 22 تنه پر یوه واده د بمی حملې په نتیجه کې ووژل شول. سیمه ییز چارواکي وایي په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته په غازیانتیب ښار کې وشوه 94 تنه نور ژوبل شوي دي. د ترکیې مرستیال صدراعظم محمد سیمسک وویل داسې ښکاري چې دا وحشیانه حمله انتحاري وه. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. او بیا هم په ترکیه کې تمکیه وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین ولسمشر پیترو پوشنکو ته ډاډ ورکړی چې انقره به د پخوا په شان د کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د خاورې د برخې په توګه په رسمیت پیژني. روسیې د کریمیا ټاپو وزمه 2 کاله مخکې په غیر قانوني ډول په خپل خاورې پورې وتړله. د اوکراین د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون ویل اردوغان پیروشینکو ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې ترکیې د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د ملاتړ په باب خپل کلک دریځ نه دی بدل کړی. اردوغان زیاته کړې چې انقره به کریمیا په رسمیت ونه پیژني او په هر ممکن ممکنه بڼه به د کریمیا له تاتارانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. دا ټلیفوني خبرې له مسکو څخه د اردوغان له سفره دوه اونۍ وروسته وشوې. له ولادیمیر پوتین سره د اردوغان د لیدنې موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بیرته جوړول بلل شوي دي. د یمن په پلازمینه سنا کې په سلګونو زرو تنو لاریون وکړ. پرونی لاریون د هغې شورا په ملاتړ کې وشو چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوسی اغیانو د دغه هیواد د ادارې لپاره جوړه کړې ده. لاریون کوونکو خپل ملي بیرغ راپاوه او له لس کسیزې شورا څخه یې د ملاتړ شعارونه ورکول. دا شورا تیره میاشت د حوسی اغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالحي د وفادارو متحدانو لخوا جوړه شوې. لاریون کوونکو دغه راز هغه بمباري هم وغندلې چې د عربستان په لارښوونه د ایتلافي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. دغه ایتلاف د 2015 کال د مارچ میاشت راهیسې په یمن کې مخالفین ځپي او د عبدالرب منصور هادي له حکومت څخه چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی ملاتړ کوي. د یاغیانو د شورا رئیس صالح او صمد لاریون کوونکو ته وویل دغه شورا به په راتلونکو څو ورځو کې د یو نوي حکومت د جوړولو پریکړه وکړي. او وروستی خبر د اتریش د اساسي قانون محکمې د یو اوکراینی سوداګر دیترو فرتاش د استناف غوښتنه رد کړې ده. فرتاش له محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې د اداري فساد د تورونو په خاطر امریکا ته پر بیرته سپارلو بیا کتنه وکړي. د له محکمې غوښتنه کړې وه چې د اتریش او امریکا ترمنځ د استرداد یا بیرته سپارلو پریکړه لیک غیر قانوني وبولي. د امریکا د متحدو ایالتونو چارواکي وایي چې فرتاش باید په هند کې د تیتانیوم د کان د جواز د ترلاسه کولو په خاطر د 3.5 میلیونه ډالرو بډو ورکولو په خاطر امریکا ته وسپارل شي. یو 50 کلن فرتاش د روس هوکر نرګو شرکت ګډ څښتن دی. دا شرکت په سویس کې سب دی او دغه راز طبي ګاز له ترکمنستانه ختیځ اروپا ته لیږدوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دا آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 0.15 صفه دوام کوي. دا آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدای شي. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org. په دې پته د آزادی رادیو خبرونه او نور موضوعات هم لوستلی شي. د روانې خبرونې په دوام کې راپورونه او همدارس مرکی لرو. افغان امنیتی ځواکونو د کندوز خان آباد بیرته ونیو. د خان آباد ولسوالۍ اوسنی وضعیت په څه حال کې دی؟ له دې موضوع خبرو. د هلمند اوسیدونکي وایي د لارو بندېدو ډېر تاوانونه وراړولي.
عوام ستړي دي، تګ راتګ بندې نه کېږي. د کښتو وخت یې خټکۍ د هندوانه دغه بالکل په فلزو کې سره خراب شول.
د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د سیمه ییزو پولیسو قوماندانې د عاجل مرستې غوښتنه کوي.
بس صاحب دونه د تامت مرسته راونه رسېږي، بیا د دې ولسوالۍ نه څوک تمه نه کوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان وایي په کابل ولایتونو کې 15 سوداګر تښتول شوي دي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې دراورو. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، افغان امنیتي ځواکونو پرون وروسته لدې چې سهار مهال وسلوالو طالبانو د کندوز خان آباد ولسوالۍ ونیوله، دا ولسوالۍ په څو ساعتونو کې بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړې ده. همدا اوس د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز څخه د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، تاسو تر کله وایم د خان آباد د وروستي وضعیت په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ؟ په تیره بیا د جګړې له کبله په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي ول چې ډیر خلک بې ځایه شوي دي. د هغو وضعیت څنګه دی؟ آیا هغوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي او کنه د ولسوالۍ وضعیت لا پوره د ډاډ وړ نه دی؟
مننه سروان صاحب، خپل سلامونه تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کندوز خان آباد ولسوالۍ تېره ورځ وروسته له څو ساعتونو بیرته افغان ځواکونه وتوانل چې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه ونیسي. د خان آباد ولسوال حیات الله میری ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال افغان ځواکونه بیرته هغه خپل پخواني ځایونو کې ځای پرې شوي دي او وسلوال طالبان بیرته شاتمبول سوی دی د ویل چې اوس محل په ولسوالۍ کې وضعیت کاملا نورمال دی او خلک تګ راتګ کوي. همدارنګه ما چې د ولسوالۍ له خلکو سره خبرې وکولې دوی هم وویل چې اوس مهال وضعیت نورمال دی، له تېرې شپې راهیسې ډزې نه اورېدل کېږي او خلک ښار ته راوتي دي، څوک د خپل دوکانونه خلاص شوي، څوک سوداوي اخلي خپل کورونو ته وړي. همدارنګه د دې ولسوالۍ خلک وایي چې په دغه جګړه کې یو شمېر ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، چې هغه کسان پرون نه و توانېدلی د خپل د کورنۍ غړي یا نور دوستان خاورې ته وسپاري، نن د هغوی جنازې خاورې ته وسپاري. همدارنګه کوم کسان چې په جنګ کې نه و توانېدلی خپل ټپیان روغتون ته انتقال کړي، تخار ولایت ته انتقال کړي دي. خو تر اوسه پورې داسې رسمي سرچینو نه دي ویلي چې څومره کسان څومره ملکي کسان په دغه جګړه کې ټپیان شوي دي او وژل شوي دي. او هغه کورنۍ چې ډېرې جګړې ته نږدې وي، مثلا اختاش سیمو ته، جنگل باشي او داسې نورو سیمو ته بېځای شوي وو، اوس مهال د راتګ په حال کې دي.
او آیا په دې باب معلومات لري چې د دولت وسلوال مخالفان کومو سیمو ته په شاتللی دي؟ آیا د خان آباد ښار په شاوخوا کې دي او که له دې ولسوالۍ لرې تللی دي؟
سرواسه په دغه د خان آباد په دوه برخو ویشل کېږي، چې د دې ولسوالۍ پراخه برخه چې ده د اختاش سیمه جوړوي، چې د تخار سیمه هغه لري پرته ده. په دغه ولسوالۍ کې له یو کال راهیسې وسلوال طالبان حاکمیت لري. همدارنګه د دوهې سیمه، د جنګل باشي سیمه او دې خواته د زرد کمر سیمه، په یو بل سیمه ته مافلي وایي، دغه سیمې دغه یادې سیمې چې له ډېرې مودې راهیسې وسلوال طالبانو په ولکې کې دي، کېدای شي دوی بېرته هلته تللي، خو تر اوسه پورې وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
تاسو وویل چې په خپل خان آباد ولسوالۍ کې وضعیت نورمال شوی دی، خلک ورغلي دي او دوکانونه هم ځینې پرانستل شوي دي. آیا هغه خلک چې بې ځایه شوي ول کندوز ښار ته یا نورو سیمو ته تللي وو، هغوی هم بیرته ورغلي دي او که لا هم هغوی ډاډه نه دي چې ولسوالۍ ته بیرته ستانه شي؟
سرواسه د جګړې له کبله دا شپږم ورځ د کندوز لارې ترافیک پر مخ تړلې ده، خو یو بله فرعي لاره چې د کندوز علي آباد ولسوالۍ له کندوز خان آباد ولسوالۍ سره نښلوي، په دغه لاره باندې تخار بدخشان کندوز خلکو تګ راتګ و، چې دغه لاره هم تړلې وه. خو یو شمېر خلکو چې شتمن خلک یو دوی خپل کورونه تخار ولایت ته بسلي، همدارنګه تخار ولایت بنګي ولسوالۍ ته د چغې سیمې ته دلته تللي وو. خو هغه کسان چې مثلا اقتصادي ستونزې لري، هغوی بېرته خپلو کورونو ته راستانه شوي دي. څوک چې شتمن دي، هغوی هم لا اوس هم په تخار کې میشت دي، خو ډاډه نه دي څوک بېرته دلته دې ولسوالۍ ته زر راستانه شي.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان. له بلې خوا په حصارک ولسوالۍ کې چې د ننګرهار ولسوالۍ ده، د دولت وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سخت جګړې شوې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د سیمې د اوسیدونکو او طالبانو له قوله وایي چې دا ولسوالۍ پرون د لنډ وخت لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته لوېدلې وه، خو بیرته امنیتي ځواکونو نیولې ده او وسلوال طالبان له دې ولسوالۍ وروسته له هغه په شا وتنبول چې امنیتي ځواکونه یا کومکي امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل او هوایي ځواک په جګړه کې برخه واخیستله. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
له تیرو درې ورځو راهیسې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته روانه ده. په دغه موده کې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو اداوي کوي. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي حصارک ولسوالۍ ته هوایي او ځمکني ځواکونه رسولي، خو د حصارک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قوماندان منیر همت وایي په دې ولسوالۍ کې افغان ځواکونه مرستې ته اړتیا لري او که په وخت ورونه رسیږي ولسوالۍ به له لاسه لاړه شي.
زه ګویا د شکاس پیجنن بیمیاک د زګاګانې غټه ټولې سکیلې سلاولي ما صاحبه دونه د تامه چمرسته راوونه رسیدي بیا د دې ولسوالۍ نه څوک تمنه کوي.
نو موړې وای په دې جګړه کې ګڼ وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې او دا رنګ اته تنه امنیتي سرتیری هم وژل شوی. په ورته وخت کې د طالبانو وین زبیلا مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ملګرو د حصارک ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې او زیات شمیر مهمات یې لاس ته راوړي. خو د ننګرهار ولایت وینا ته ولاخو ګینه بیا د وسلوالو طالبانو دغه اداوي ردوي او وای ولسوالۍ د افغان ځواکونو په لاس کې ده او سیمې ته ځمکني او هوایي ځواکونه هم رسیدلي.
تاسو ته ځانګړي ځواکونه هم رسیدلی دی هوایی بریدونه هم د وسله والو طالبانو په پټنځایونو تر سره شوی دی هغه سیمو کې چې دوی په جمع راټول شوي او وشتل شوي تر اوسه پورې چې کوم معلومات شریک شوي یو څلوېښت وسله وال طالبان چې اکثریت یې بهرنیان دي دا وژل شوي دي او همداراز لسګور نور ټکن شوي دي.
په حصارک ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه تر دې دمه کوم رپورټ نه دی خپور شوی، خو د ځایي خلکو په وینا له دې وړاندې هم ورته نښتې ترسره شوي چې په پایله کې زیات زیان ملکي خلکو ته رسېدلی و.
روستی راپورونه وایي چې د حصارک په ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه توانېدلی دي چې وسلوال طالبان په شا وتنبوي او اوس جګړه په سیمه کې درېدلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لشکرګاه کندهار لار کې پولیس سرات یو میاشت پوره کیږي چې د نهر سراج څخه دا تیرېدونکې لاره د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې په میدان بدله شوې ده. افغان امنیتي ځواکونه څو ځلې وتوانېدل چې دا لاره تصفیه کړي، وسلوال طالبان ترې وشړي او ماینونه هم تر ډېره حده پاک کړي، خو ویل کېږي چې وسلوال طالبان د لارې په شاوخوا کې له کورونو څخه غلچکي بریدونه کوي او لاره بندوي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي چې د لارې د بندېدو له کبله خلکو ډېر تاوانونه کړي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
د شار څخه څلور کیلومتره ختیځ لور ته د چارګل د پمپ پر مشهوره سیمه د لشکرګاه کندهار پر دیو عمومي لار د ډزو او توپونو له ژغونو ورهاخوا خورا خاموشي ده. پخوا تر دې به په یوه ورځ په زرګونو موټرونو تلل او راتلل، خو اوس لار داسې ښکاري لکه بیخي چې د مودو راهیسې پرې تګ راتګ نه وي سوی. د دې سړک پر شاوخوا روانه جګړه د نادالی او ناوی د سیمو له جګړو سره فرق کوي. هوان، آر پی جی او دوه اتیا ملي متر توپونه د جګړې د دواړو غاړو لخوا په ډېر عادي ډول کارول کېږي. د ملي اردو سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل وسلوال د یو شمېر ځانمرګو په واسطه چې په هر ډول وسلو سنبال دي د لارې د بیرته پرانیستلو مخه نیسي. نظر ګل دوه ساعته خوراکي توکي په تراکتور کې بار منتظر پاته و. هغه د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سهار مهال د پیل سوي جګړې د پای ته رسېدلو انتظار کوي. نظرګل ازادي راډیو ته وویل د 601 نمبر دغه سړک تر نام نه کېدو وروسته ژوند او کاروبار سخت شوی دی چې د لشکرګاه او کندهار د سړک په جنوب کې د خوشکابي اوسېدونکي دی وایي په خپله خوښه تګ راتګ نشي کولی. ماینونه ډېر کرل شوي دي او افغان ځواکونو هم هر وخت دوی ته د ګرځېدو را ګرځېدو اجازه نه ورکوي.
خو دغه جنګ جنجال سفر دغه لار باندې عوام ستړي دي، عوام ستړي دي، تګ راتګ باندې نه کېږي. او بل ورځ موږ اوس د کښتو وخت یا خټکۍ د هندوانه دغه بالکل په فلزو کې سره خراب شول بریدونه برده دغه او مریض مو داسې دغه دی چې مریض نن مریض شي هغه درېیم ورځ شفاخانې ته رسېږي، یا رسېدی هم په داسې مشکل ده چې نه موټر پیدا کېږي. دغه ستونزې موږ ډېرې لرو.
د لارې په اوږدو کې ډېر پلچکونه، د سړک د غاړې کورونه، دوکانونه او د تیلو پمپونه وران شوي دي. دا محاسبه ډېره ګرانه ده چې ووایو څومره، خو په تېرو شلو ورځو کې افغان ځواکونو د سلګونو ماینونو ډبې خنثی کړي دي. د لارې په اوږدو کې د ماین چاودونو له امله د رامنځته شوو غارونو څخه داسې ښکاري چې د ماینونو دپاره لویشت لویشت کندې ایستل شوي دي. د سړک پر غاړه د ټوټه ټوټه هم وی ټانګونو، ملکي موټرونو او موټرسایکلونو څخه معلومیږي چې دغه ماینونه به ډېر تلفات هم اړولي وي، خو تر اوسه یې دقیقه شمېره د حکومتي مسؤلینو سره نسته. د ملي اردو یو سرتېری ثناءالله چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت دی وایي تر هغو چې په روانو عملیاتو کې د سرتېرو شمېره ډېره نه شي، سړک ته نږدې عام خلک مرسته ونه کړي، ژر به نه وي چې لشکرګاه کندهار تر منځ لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شي.
مسیر را ماین ماندګیس دغه یګان کمی نویسار خورد و ریزه است. اما ترافیک مرور و مرور ترافیک ملکی فعلا نیست، نظامی میتونه برو و بیایه دیگه. در ساحه کندک چی که از کندک شهرها تا امو سهر را مکمل باز است، میتونه نفرهای نظامی برو، موتورهای نظامی برو، اما تانوز با موتورهای ملکی ها با ملکی ها اجازه داده نشده تا مسیر را مکمل پاک شده. دیگه داره راکت داده 82 داره دیگه، زیادتر سلاح ثقیلت استعمال میکنه.
کچوم یو زل سور جبران دی حکومت دلار د پرنسل کې دو خبر ورکړ، خو سناولا وای دوی مینونه پاکوي او د نړیدلو پلچکونو د پاره نور فرایي لارې جوړوي، خو وسلوال د شپې لخوا برته جوړې سوي لارې خرابوي او په پاک سو سیمو کې مینونه شخوي. د هلمند والی وایند په څو پرله پسې مطبوعاتي کنفرانسونو کې د لشکرګاه کندهار د لارې د پرتړل کېدو خبره رد کړې ده. عمر ځواک وایي د دې لارې په اوږدو کې تهدیدونه سته، خو ملکي کسان پر تګ راتګ کولی سي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي سره له دې چې د لارې د بیرته خلاصولو عملیاتو ډیر وخت ونیوی، خو په راتلونکو دوو ورځو کې د بیرته خلاصولو خبر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل سړک ته نږدې کورونه دي او وسلوال د هغو کورو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي.
موږ د یوې اونۍ را په دې خوا عملیات پیل کړي دي، د دواړو خواو نه په 601 سړک باندې چې تقریبا اوس د دواړو خواو نه قوتونه د موږ نږدې شوي دي، او هغه وروستی معلومات چې ما دا اوس واخیست تقریبا 2 کیلومتره ساحه د دواړو ترمنځ پاتې ده چې هغه له ماینونو نه ده پاکه شوې، نوره ټوله ساحه د ماینونو نه پاکه شوې، او تر اوسه د موږ ملي او امنیتي دفاعي ځواکونو په سلګونو ماینونه انفجار کړي دي او یا یې خنثی کړي دي. په بعضی رهایشی سیمو کې یا کلیوالو سیمو کې سیده سړک ته نږدې دي چې وزیر بانده ده، لکوزیو شاخ ده، هلته هم دښمن په کورونو کې وجود لري. موږ د هغو د له منځه وړلو دپاره هم اقدام کړی ده، ولې متاسفانه هغو ملکي کسان د سپر په شکل باندې استعمالوي، حتی کوچنیان د سپر په شکل باندې استعمالوي.
د لشکرګاه کندهار ترمنځ دغه لار چې د نهر سرات څخه تیریږي یوازنۍ اکمالاتي او تجارتي لار ده چې د توکو د انتقال تر څنګ لشکرګاه د نورو ولایتونو سره نښلوي. د ملي اردو ځینې مسؤلین وایي د دغه 45 کیلومتره لارې څخه 20 کیلومتره پرانستې ده او 13 کیلومتره لا هم د ماینونو له امله په لوړ تهدید کې قرار لري چې هیڅوک پرې تګ راتګ نشي کولی. که څوم یو شمېر مسافرین د لشکرګاه څخه د مختار کم د لارې یو ځل ګریشک او بیا د هغه ځایه هرات او کندهار ته ځي، خو ویل کېږي پر هغه خامه لار څو ځایه وسلوال ګزمې کوي او تر دې دمه یې وه هغه کسان وژلي دي چې ګمان کېږي د حکومت سره اړیکې لري. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د لارو د بندیدو په اړه غنو اوریدونکو هم اس ام اسونه راستولې دي او په دغو پیغامونو کې اکثره خلکو شکایت کړی دی. په دغو پیغامونو کې یو هم د محمد قاسم ځواک پیغام دی. دی وایي چې د هلمند کندهار لوی لاره شل ورځې کېږي چې د ترافیکو پر مخ بنده ده او خوراکي مواد او د خوراکي موادو بیې اوج ته رسېدلې. حکومت باید ژر تر ژره دا لاره ایله کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ساعت 10 بجې او 30 دقیقې دي. اوس په رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د کندوز ولایت د خنابات ولسوالۍ او د ځینو نورو سیمو د سقوط پر څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمن ورځپاڼې لیکلي طالبان د کندوز له خنابات ولسوالۍ څخه چې یو ورځ وړاندې نیولې وه وشړل سول. همدا ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکي کندوز ښار د وسلوالو طالبانو په حمله کې دی. ښار باندې د دښمن له لوري اوبو او د برېښنا جریان پرې سوی دی. د سرنوشت خپلواکې ورځپاڼه عنوان دی د سقوط او بیرته نیولو لوبه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا سمه ده چې افغان ځواکونه د یوې سیمې د بیرته نیولو توان لري او پیاوړي هم دي. د لیکوال په باور که افغان ځواکونه له سقوط وړاندې پر یوه سیمه تمرکز وکړي او فشار پرې راوړي، نو وسلوال مخالفان هومره توان نه لري چې د افغان ځواکونو پر وړاندې مقاومت وکړي. د لیکوال په باور ستونزه دا ده چې د ولسوالیو سقوط او بیرته نیول افغان دولت ته سخت زیان اړوي او مخالفین پیاوړي کوي، او ځینې ولسوالۍ چې ژر بیرته ونه نیول سي نو د وسلوالو مخالفینو پر پیاوړیو مرکزونو بدلیږي. اصلاح ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي دا چې په دې وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې جنگ جګړې زیاتې شوې، دا د پاکستان د هغو فشارونو د غبرګونو پایله ده چې نړیوالو په دې هیواد باندې اچولی دی. د سرمقالې په پایله کې یادونه شوې که څه هم دښمن د افغانستان په ځینو سیمو کې ټکنۍ پرمختګ کړی، خو د لیکوال په باور بیا به هم کومه پایله ترلاسه نه کړي او له ماتې سره به مخ شي. د دنیا ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه شوې پاکستان هغه هیواد ده چې په هیڅ برخه کې ورباندې باور نسي کېدای. د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان په سیمه کې په سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ باندې فکر کوي، نه د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او همکارۍ باندې. ولاندې په سرمقاله کې راغلي پاکستان له تروریزم سره د همکارۍ له امله د نړیوالو تر کلک فشار لاندې دی، نو له همدې امله یاد هیواد هم غواړي چې افغانستان تر فشار لاندې وساتي. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي که په 2014 میلادي کال کې په لرو پرتو سیمو یا کرښې ته څیرمه طالبانو ته د سر پورته کولو موقع نه وای ورکړل سوی، ښایي خبره د ولسوالیو تر سقوط او د لویو لارو تر تړل کېدو نه وای رسېدلې. ولاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم غوڅ ملاتړ ماموریت له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو په ملاتړ بمباري وکړه، خو نه یې د بغلان په دهنغوري کې د وسلوالو مخه ډب کړی سوه او نه یې هم د خان آباد ولسوالۍ د سقوط مخه ونیولی سوای. د ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د روانو بدمرغیو ځواب چارواکي ورکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي په تیره یوه میاشت کې 15 سوداګر په کابل او څلورو نورو ولایتونو کې تښتول شوي دي. د دغو خونو مرستیال ازادي راډیو ته هم دا راز وویل چې په تیرې یوې اونۍ کې 2000 پانګوالو او سوداګرو د ناامنیو او نه خوندیتوب له کبله د خپل کار جوازونه حکومت ته بیرته سپارلي دي. په دې موضوع د قسیم سولمل راپور واوري.
د سوداګرو او پانګوالو په تېښته کې زیاتوالی نه یوازې دا چې له هېواده د پانګې د ایستلو لامل سوی، بلکې هغه ستونزه ده چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین یې هم اندېښمن کړي دي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې 15 سوداګر او پانګوال په افغانستان کې اختطاف او یا هم پیسې ورنه غلا سوي دي، او دا شمېره د ده په خبرو د تېرو کلونو په پرتله بېساري ده. کابل، ننګرهار، کندوز او بلخ هغه ولایتونه دي چې د ښاغلي الکوزي په خبره په وروستیو څو ورځو کې پکښې د سوداګرو او یا د هغو د کورنیو د غړو د تېښتې 15 پېښې سوي دي.
په تاسف سره باید ووایو چې په دغه یوه میاشت کې تقریبا 15 کسان زمونږ اختطاف شوي یا غلات شوي یا د پیسې تښتول شوي دي. د تجارانو په منځ کې تشویش رامنځته کړی دی. زه امیدوار یم چې دې ته پولیس او وزارت داخله او دولت توجه وکړي او دا مشکل حل شي.
خانجان الکوزی وای تیرونی 2000 سوداګرو یوازې په کابل کې له دې عمله د فعالیت جوازونه حکومت ته وسپارل چې کورنۍ مسؤول نه وي. دی وای د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې د نامنیو له زیاتېدو او له بد امنیتي وضعیت زیاتې سرمایې له هېواده ایستل سوي دي. ښاغلی الکوزی وای که دا وضعیت دوام وکړي نو دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې ناوړه نتیجه ولري. په ورته وخت کې یو تن پانګوال او د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی وای د پانګوالو د خوندیتوب لپاره د حکومت ژمنې یوازې شعارونه وه.
خلک سرمایه اخلي او خارج ته ځي چې په افغانستان کې امنیت نشته. که دولت په دې کې رسیدګي وکړي او خلکو ته ډاډمن امنیت راوړي، زه فکر کوم چې هیڅ وخت به افغان خپله سرمایه خارج ته ونه باسي.
خود اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم مازادی رو دوتو ویل چه ده خلکو و پا زنگری توگه پانگوال و امنیت ساتل ده حکومت لمری توب دهی. دی وای د خلکو په خاصه توګه د پانګوالو او سوداګرو د امنیت خوندیتوب د حکومت یو مهمه دنده ده. دوی ډیر زیانمنونکي دي او حکومت دوی ته ډیر تدابیر په پام کې نیسي تر څو دوی په یوه خوندي فضا کې ژوند وکړی سي. له دې سره د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب ماهد ټینګار کوي تر هغو چې د پانګوالو امنیت ټینګ او له هغوی څخه لکه څنګه چې لازمه ده ملاتړ ونه سي، نو د پانګونې کچه به په دغه هېواد کې ورځ تر بلې راکمه سي.
ستاسو له پیغامونو نه
سلام علیکم افغانانو. زه اټک یم. په افغانستان کې ډېره لویه لوبه روانه ده. افغانستان کې روان جنگ ده، د ملا او د طالب جنگ نه ده، بلکې دا د هغه جنگي لوبه ده. تاسو وګورئ د 1940 نوي 1950 نوي کال کې د افغانستان ټوله شتمني په دې کې لوټ شوه چې رانه ونیوه بېرته مو ونیوله.
زه عادل د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبلو سیمې نه تاسو سره په تماس کې یم. زما د لوړو جګپو وړو چارواکو نه داخله لرم د دفاع وزارت نه د امنیت کمانډر نه پکتیا امنیت کمانډر نه چې دلته د پلاوی وروسته وی دی وزګړی نه دغه د نری کنده په لیار راشي په دولي کوچ حرام غرنی راشي ولی وروړي د سلطا کو تا وشبه د تکوانای ته جن خلو ته لجمنګارو ته دغه ټول ته دغه نه انتقالي کې طالبان کدا لیار دې ځکه پوسټي وانه چول شي دا خو ډیره ګرانه ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې دي. د روانې خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو. خو اوس محمد حدیث پردیس ته د ساتلن خبرونه اوروي.
پاکستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان او پاکستان د امنیتي چارواکو خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدي. د کندوز والی وایي په دغه ولایت کې اکثره جنگیدونکي وسلوال بهرنیان دي چې مشري پاکستانیان کوي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې یو ویش مخالف وسلوال وژلې دي. د لغمان ولایت د رسنیو اړیکو دفتر وایي چې په دغه ولایت کې د ملي امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې څو د پاسه سل وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د غور ولایت چارواکي وایي د پسابند په نارام ولسوالۍ کې وضعیت عادي شوی دی. د ترکیې په جنوب ختیځ کې پر یو واده د بمی حملې په نتیجه کې 22 تنه ووژل شول. او د اتریش د اساسي قانون محکمې د یو اوکراینی سوداګر دیمیترو فرتاش د استناف غوښتنه رد کړه.
لاند خبرونه مول اساجی رادیو واوریدل. افغان پوځي کارپوهان وایي د افغانستان په اوسنیو امنیتي شرایطو کې له جنگي الوتکو څخه استفاده د جګړې په د انډول په بدلون کې مهم رول لري. د په دې موضوع دوه اوریدونکو غلام سرور او نقیب الله هلمند څخه پیغامونه راستولې دي او عبید الله حق دوست له کندوز څخه لیکلي دي. وایي که افغان امنیتي ځواکونه له هوایي ځواک څخه کار واخلي نو د کندوز وضعیت به بدل شي. او سم د پاکستان له پخوانی سفیر سره یو مرکه لرو. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وایي اوس مهال په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له ناوړه حالت سره مخامخ دي او د دوی د ستونزو د حل لپاره د خبري هم څوک نه اوري. رستم شاه محمد اوس د خیبر پښتونخوا ایالت د حکومت لخوا د یو کمیټې مشر ټاکل شوی چې د افغان کډوالو ستونزې وڅېړي. خو دوی وایي چې دا کومه کمیټه نه ده بلکې په یوازې توګه د کار ته ګمارل شوی دی. له نوموړي سره حمید مومند مرکه کړی ده.
مومند صاحب محترم، د خیبر پختونخوا حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حوالې لپاره یو کمیټه ټاکلې چې تاسو یې مشري کوئ. د کمیټې تر اوسه پورې د کډوالو د ستونزو په حوالې کې څومره پرمختګ کړی دی، څومره کارونه یې کړي، که په دې اړه بعد لږ څه وضاحت راکړئ.
دا سرچینې کمیټې نه ده، صرف ما ته دا ویلي دي چې افغانانو د صوبایي حکومت په منځ کې چې کوم یو رابطه اوساته دي چې څه مسلې هغې نه مونږ خبر کړو. دلته اوس افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک کېږي او ډېر زیات هغې پولیس لاس ډېر زیات هغې تنګول شروع کړي دي. افغانانو باندې ژوند ډېر زیات دغه کړی ګران کړی دی او باید چې دغه چې کوم دی دا ودري خو زمونږ خبره دلته څوک ډېر اوري نه. او دلته میډیا هم د افغان ماجرو خلاف شوی ده او دولت هم د هغې خلاف شوی دی او پولیس خو مخکې نه د هغې خلاف وي. نو دا په افغانانو باندې پاکستان کې ډېر سخت وخت دی. په کراچۍ کې هم دوی زورولی شي، په بلوچستان کې هم دوی زورولی شي او هلته په شیبه سرحد کې هم دوی ته مشکلات دي. موږ کوشش کوو چې دې خبره مامورینو ته او دولتونو ته خلکو ته ورسوو خو داسې ښکاري چې دوی مشکلات لا جاري دي.
کوم رپورټونه چې په مطبوعاتو کې په هغه کې ویل کېږي چې په خپله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او عمران خان دوی هم د افغان کډوالو له استادو سره وکتل او له هغې وروسته یې له پولیسو غوښتنه کړې ده. تاسو په خپلو څرګندولو کې اشاره وکړه چې د پولیسو ناوړه چلن هم یوه جدي ستونزه ده چې افغان کډوال ورسره مخ دي. د دغو لیدو کتو وروسته او ستاسو د خپلې کمیټې د حالې ځلو په پایله کې آیا د پولیسو په چلښت کې کوم نرمښت راغلی دی د کډوالو په وړاندې؟
او نور راته څوک نشته، مونږه وزیرانا ته هم ویلي دي، عمران خان ته هم ویلي دي، او مرکز ته هم عضو هلته هم دا خبره دو، او د ملل متحد چې کوم افسران دي هغې سره هم خبره کړې ده چې دا افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک روان دی، او د دې ګټه چې کوم دی چاته نشته او نقصان یې ټولو ته دی. افغانستان کې دوی کورونا کدي مدي ټول دغه شوي دي، مانځه تللي دي، او دلته دوی کاروبار دے خلکو باندې قرضې دي، چې په دې باندې قرض دے، او دلته بچی سکولونو کې داخل کړي دي، دغه د تجارت دی، بعض ځایونو کې پیسې لګولي دي، ګاډي کورنۍ اخیستې دي، ازادې اخیستې ده، ځمکې اخیستې دي. دا څنګه تاسو په داسې زور باندې واپس لېږئ او دا خبره کوئ چې دوی سره کارډ نشته؟ چې سره کارډ نشته دا دولت د پاکستان قصور دی، د پاکستان مامورین دی ورکړي کارډ دی ورکړي. ما دا دلیل پیش کړی دی چې سره کارډ نه وي، دا زموږ خپل قصور دی، دا د افغانانو قصور نه دی.
تاسو خپله د افغان کډوالو له استازو سره د دې د نمایندګانو سره کتلي دي، دوی کوم ستونزو ته اشاره کوي او ستاسو له د دې خپل اساسي غوښتنه څه ده؟
هغوی وایي چې موږ پارک پرېږدي، موږ هلته ډېر بېعزتي کېږي، موږ کډې هر ورځ روان دي، خلک ځي، او دلته موږ باندې چا قرض دی، یا چا نور خلکو باندې زموږ قرض دی، زموږ بزنسونه دي، دکانونه دي، تجارت هم دی، دې سره به موږ څه کوو؟ نو باید چې دا خبره د افغانستان دولت اوس پاکستان سره باید چې په دې کې دا خو د هغوی مسؤلیت دی. په کار کې دوی ټلیفون کړی دی، په کار کې دوی استر دی رالېږلی دی، دلته یو استاد دی راولېږو، هغه چې کوم دی دلته مامورینو ته وویلې بلخي چې دی که څه نوم یې هغه دلته ویلې چې بس موږ ټول بندوبست کړی دی، کابل کې هرات کې ویاړ آباد کې کډوال تاسو رالېږئ، موږ هغې لپاره ټیمپو جوړ کړي دي. دا خبره د حقیقت نه ډېره زیاته خلاف ده، او باید چې دا خبره زموږ یې کړې. نو زه فکر کوم چې دا وخت دی چې د افغانستان دولت په دې کې مداخله وکړي.
یوه مسله چې تاسو هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې اوس مهال ستاسو خبره تر ډېره پورې نه اورېدل کېږي، او د کډوالو ستونزو ته د پاکستان حکومت یا صوبایي حکومت چې دی دا کومه ځانګړې پاملرنه نه کوي، د دې وجه تاسو څه ګڼئ؟
دلته د خلکو د پولیس دا تاثر دی، د پولیس دا یو غلط رپورټ دولت ته حکومت ته ورکوي چې په دې چاودنې چې کوم کېږي، فتنې چې کوم کېږي، په دې کې د افغان مهاجر چې کوم دی لاس دی، او په دې کې داسې خلک پټ شوي دي چې هغه دلته بریدونه کوي او چاودنې کوي او بمونه خلاصوي. حالانکه دا خبرې بالکل غلطې دي. د افغان مهاجر چې کوم دی ریکارډ بالکل صفا دی، په دې ډېر څلوېښت کاله کې د دې بنیاد قسم نشته، بنیاد یې کمزورې دی، بنیاد د دې خبرې دی، د دې بنیاد بالکل غلط دی، باید چې افغانستان دولت په دې کې مداخله وکړي.
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند و چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ځورېدو په اړه لازالي رادیو سره مرکه کوله. د نورستان ولایت د وان ټوایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې بیا وسلوال طالبان د راټولېدو په حال کې دي او غواړي چې بله ستره حمله وکړي. دوی وایي ویر لري چې یو ځل بیا به په ولسوالۍ کې جنګ ونښلي. لسیمی څخه د اوسنۍ رادیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د نورستان ولایت د وان ټوګل ولسوالۍ اوسیدونکو او ولایتي شورا په داسې حال کې د جګړې بیا پیل کېدو او د طالبانو د بیا راټولېدو څخه ویره لري چې یوازې یو اونۍ وړاندې د تیر یک شنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ ستر برید وکړ.
لری لری ساحونه جمع کېدل شروع شوې دي، امکان لري چې یو غټ پیمانه باندې بیا هم یو فساد جوړ شروع کړي. دې عملی نه مخکې دغه خلکو تقریبا د سیسلو نه زیات کورنۍ کورونه شړلې دي.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پندزوی ازادي رادیو ته وویل ک څه هم چې په تیر نه خته کې هلته پراته ملي او د امن نظم پولیس یو څه ستونزو سره مخ وو، خو کله چې سیمې ته ملي اردو ورسېده سمدستي حالات بدل شو او بریدکون کې شاتګ ته اړ شول.
سربازانو نیولې اردو خطه نظامیانو ټولو همت وکړ، په میړانه سره د خلکو د شکست ورکړې دي او هغوی د تلفاتو هم اوختې دي، او موږ ډېر زیات واقعا ډېر زیات تشویش کړو.
هغه وایي په یاد جنگ کې شاوخوا نوي وسلوالو مخالفینو ته مرگ ژوبله واوختله چې مړی د جنگ په میدان کې پراته وو. پایندزوی وای اوس بیا طالبان په دې هڅه کې دي چې سره راټول شي او په وانت بل حمله وکړي. نو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د ملي اردو ځواکونو ته پکار دي چې وانت ته لاړ شي.
اوس هم فعلاً وضعیت داسې دی چې په وانتګل ولسوالۍ کې دلته پروګرامونه جوړ کړي دي. طالبان اوس کوشش کوي چې راټول شوي دي هلته وایګل کې جلسات ترتیب کړي دي وای او بیرته د حملې پروګرام نیولي. او اوس فعلاً خپل خدګم داسې تشویش لرم چې که دغه اردو بیرته لاړ نه شي هلته ولسوالۍ کې ځای په ځای نه شي او که تا د اردو هلته همکار ونه اوسېږي امنیت پولیس ځواکونو سره
د ولایتي شورا رئیس وای که چیرته ملي اردو سیمې ته نه لیږل کیږي نو د وسلوالو خلاف دې له هوایي ځواک کار واخیستل شي څو بې له جنګه هغوی له برید څخه لاس واخلي. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ جګړه کې یې مخالفینو ته ماتې ورکړې او که بیا هم د بل برید نیت وکړي نو دوی چمتو دي چې مقابله وکړي.
طالبانو د دې حملې لپاره اته نهه میاشتې را په دې خوا امادګي نیوله او په ټول توان چې هغوی لري دا امادګي هغوی دا حمله کړې وو. زموږ باتورو ځواکونو د هغوی حمله هم په شا وتنبوله او هم هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. آینده کې هم انشاءالله زموږ ځواکونه د هر نوع تهدیداتو دپاره خپل امادګي لري.
والی وای افغان ځواکونه شپه او ورځ د خپلو خلکو امنیت نیولو باندې بوخت دي او ولست هیڅ ډول ویره نه کوي. د تیر یک شنبه ورځې په جګړه کې وسلوالو طالبانو دا وکړي و چې په واند کې للسو زیاتې امنیتي پوستې نیولې او ګڼو دولتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله رسولې ده. د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د وسلوال مخالفینو له بل برید ویره لري چې د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې هم جګړې روانې دي.
مخکې تر دې چې د ژوند رنګونه او ژوند په شیبو کې پروګرام در واورو، لومړی مو په بلخ کې د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو نندارتون ته بیایو. په دې نندارتون کې په شپیتو غرفو کې د کلیوالو ښځو لخوا جوړ شوي لاسي صنایع او تولیدات او همداراز لبنیات د خرڅلاو لپاره نندارې ته ایښودل شوي دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور راستولی.
په مزار شریف کې د ښځو په ځانګړي مارکیټ یعنی رابعه بلخی کې د کلیو او پراختیا ریاست لخوا د کلیوالو ښځو د لاسي صنایع او لبنیاتي محصولاتو د خرڅلاوي لپاره یو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی دی. په دې نندارتون کې چې شپته غرفې پکې دي، په دې غرفو کې د کلیوالو ښځو لاسي صنایع او تولید شوي لبنیاتي محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي تر څو یې د خرڅلاوي لپاره بازار موندنه ترسره شي. دا نندارتون په مزار شریف کې د ښځو په ځانګړي مارکیټ یعنی رابعه بلخی مارکیټ کې چې هټیوالی یې ټولې ښځې دي جوړ شوی دی او د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د دې نندارتون د پرانستې اساسي هدف داخلي محصولاتو ته بازار موندنه ده او دا کار د کلیوالو کارګرو ښځو د اقتصادي وضعیت د ښه والي په برخه کې موثر اقدام دی. عاقله هغه میرمن ده چې له بلخ ولسوالۍ څخه دې نندارتون ته راغلې ده او دلته یې خپلو او د خپلو شاګردانو اوبدلي لاسي صنایع راوړي دي. دا وایي چې خیاطي کوي او 15 تنه شاګردان لري چې دوی ټول د لاسي صنایع د تولیداتو په خرڅلاوي د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. په دې نندارتون کې لاسي صنایع لکه وطني خولۍ، سیمه ییزې جامې، څپلۍ، د کولالۍ کوزې او داسې نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. ښایسته یوه بله بلخي میرمن ده چې د کمپسخي له کلي مزار شریف ته راغلې ده او دلته یې د کلیوالو ښځو لاسي صنایعو تر څنګ نور تولیدات لکه مربا، اچار، چتني هم نندارې ته وړاندې کړي دي تر څو ورته د خرڅلاوي بازار پیدا کړي. اغلې ښایسته کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته د بازار د نشتون له امله شکایت کوي او وایي چې خلک نسبت با کیفیته افغاني توکو ته خارجه وارداتي بې کیفیته توکو ته ارزښت ورکوي او دا سبب شوی چې د دوی تولیدات بازار ونه لري. ښایسته په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نن نمایشګاه مو ستاسو جریان دره، د میټول ستاسو میتونیم همه چیزای خود د نمایش بگذاریم.
دا په داس حال کې دا چې پرابی بلخی مارکیټ چې د ښځو لپاره د سوداګرۍ ځانګړی مارکیټ دی، دلته هم هټیواله خپل محصولات او په دکانونو کې موجوده توکو ته د بازار د نشټون له امله شکایت کوي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
په سفر تلی درجګه نشم، تر پخو می لاندې شو د زلفو تنابونه. درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې، زه محبوب شاه محبوب مو د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره هرکلی کوم. آیا کله مو سفر کړی او که کړی مو وي، له کوره د وتلو پر وخت له څه ډول رواجونو سره مخ شوي یاست؟
قرآن شریف لاندې نه تیرئ، هغه د دې لپاره چې دی هغه سفر بې خطره وي او خدای پاک هغې سره مرسته وکړي.
مونږ چې د کور نه په سفر وتلو، زمونږ دا ځای نه و، هله وته مونږ پسې اوبه شیندل.
ځینې وخت تر څو چې مسافر نه وي رسېدلی، کور نه جاړو کوي.
موږ په نننۍ خپرونه کې د سفر په اړه غږیږو، غواړو چې له هغه باورونو او عقایدو مو خبر کړو کوم چې په افغاني ټولنه کې د سفر پر وړاندې موجود دي. ځینې چې له کوره د مسافرۍ په طرف ځي، نو د کور ښځینه غړي پسې اوبه پاشي، لونه یې نه ورانوي او په خندا یې رخصتوي تر څو مسافري په خوښۍ تېره شي. راځئ وږمې جبارخیل ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، د نړۍ په هر ټولنه کې چې کله د کورنۍ غړي له کوره د سفر لپاره رخصت اخلي، ځینې ځانګړي مراسم ترسره کوي. په یو شمیر ټولنو کې دا مراسم درانه وي، مګر په ځینو کې بیا ډیر ساده او اسانه وي. خو په ټولو ټولنو کې دا چاره حتمی ده چې د رخصتې دا په وخت کې په سفر تلونکي په خندا او خوشحالۍ سره رخصتوي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی ډاکټر زرغون زیور وایي چې په افغاني ټولنه کې بیلابیل فولکلوریک باورونه موجود دي چې له یوه نسله څخه و بل ته په میراث راپاتې دي. نوموړي وایي چې د سفر پر وړاندې هم په افغاني ټولنه کې بیلابیل باورونه موجود دي.
خو اصلا څومره چې زمونږ په ټولنه کې ماته معلومات شته دي او خلک هغه باندې ډېر عقیده لري، هغه دا دی چې وایي کله چې یو مسافر یا څوک چیرته ځي، کله لري وي او که نږدې، خو زیاتره دغه د لرو سفرونو دپاره دغه یو عقیده موجوده ده چې دوی وایي چې کله یو مسافر د کور نه وځي، په ډېره خوشحالۍ باید د کور نه وځي. او بل دا دی چې اکثریا د دوی قرآن شریف لاندې نه تیرئ، هغه د دې لپاره چې دی هغه سفر بې خطره وي او خدای پاک هغې سره مرسته وکړي. دویمه خبره دا ده چې کله دا مسافر د کور نه وځي، نو د دروازې شاته خلک بیا اوبه ورپسې شیندي یا اوبه ورپسې اچي. نو تقریبا درې ځلې دا اوبه ورپسې اچي، او درې ځلې دا دی چې په هر کار کې وایي درې ځلې شرط دی که نه. هره خبره چې دوی کوي وایي درې ځلې باید شاته اوبه سړی واچي. نو دا د دې دپاره وایي چې دا اوبه صفا دي، پاکې دي، دا رڼایي ده، یعنی مخې ته یې رڼایي شي.
اغلې زرغونه زیاتوي چې په خوا ټلیفون او نور وسایل نه وو، نو په کلو بانډو کې به چې د مسافر د تک پر وخت دا چاره ترسره شوه، نو د کورنۍ غړو به یې ځان هوسا احساسوو. دا ځکه چې نور اړیکه خو به یې نه نیول کېده.
یو مسافر ځي، نو کله چې دی ووته چې ښه فاصله لاړو تر مقصد یا هغه خپل منزل پورې رسېدلی وي، یا د هغه نیمایي منزل ته رسېدلی، نو چې د بیرته راستنېدو امکان نه وي، یعنې دی لاړو. په هغې وخت کې په هغې صورت کې خلک وایي چې جارو ورپسې مه کوئ. کله چې مسافر د کور نه وځي، بیا هغه د کور خاوند دفتن باید د کور نه ونه وځي، هغه کور باید خالي نه وسی، دروازه قلف نه کی، ځکه چې کیدای شي مسافر ته کومه پیښه وشي یا برته راشي یا دی راشي دروازه قلفي.
ډاکټر زرغونه زیور وایي کله چې په روسیې کې پز د کړو بوختبه، نو چې له کوره به تلله، د کورنۍ غړو به یې ورپسې اوبه شیندلې، ځکه چې د دوی کورنۍ دا باور درلود درلود چې اوبه رڼې دي او باید د مسافر مخې ته یې رڼا وي.
مونږ خو زه خو خپله شخصا ګورم چې زما مسافر که فرضاً زمونږ کور ته څوک مسافر ځي، زه په دې پوهېږم چې مسافر چیرته ځي، لنډ ځي که نږدې ځي. اکثریا مسافر سره مونږ یو ځای وځو. زه خپل وظیفې ته زم مثال اکثریه وخت زه خپل وظیفې ته تلم.
د افغانستان د قومونو او قبایلو چاره وزارت د کوچیانو د ریاست کارکونکو انجینر عبدالوهاب سلیمان خیل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې به په یو شمېر ځانګړو ورځو کې د کورنۍ غړي په سفر نه تلل.
په مخکې وختو کې داسې رواج او داسې عادتونه وو چې پاز یکه د سفر لپاره به ورځ مشخصه کوله چې هغه به یا دوشنبه وي یا پنجشنبه وي او بیا به ورځ باندې هغه سفر چې درلود. البته ډېر خلک دا د موږ او د مناطقو په یغ وخت کې هند به ورته ویل کېده، پاکستان موجود نه درلود، هند ته به سفر درلود. نو ډېر به کسان به مقصد پیاده تلو، په یو اندازه به پیاده مزل وکړو، بیا یو موټر به پیدا کړو یا به یو تراکتور پیدا کړو یا به معادل دغې ګاډۍ وي پخوا ګردېز ته به ګاډۍ تلل، پکتیکا نه به ګردېز ته راتلل، ګردېز نه به بیا میرامشا باندې داسې اوښتل هغه ته هند ته. نو دغه سفرونه ورځې خاصه ده او دا سفر مقصد په انسان باندې واقعا منفی اثرات بیخي ډیر لري. بیا نو کله چې بده سفر کاوه دغه وروړي په خول هغه نږدې کسان یا پنځه نفر یا څلور نفر یا لس نفر اچھا سي گنجائش یو دومره پیغام دازه باندې مقصد وروړي وری خړل بیا وروړي نه به ورسته سفر شروع کاوه.
د نوموړي په خبره چې د مسافرونو لپاره ځینې دودونه د زمانه په اوګدو کې تغیر کړي او په بیلابیلو وختونو کې د ریواجونه په ځای شي.
قدیم خبره سی و ډیره قدیمی دا خبره و چون دا موټرانو گاڑی به و یا فرجه که گاڑیم نه پیدا کېدل، پیاده به مزل کا او څو ورځې به مزل کا او څو افغانستان دا خارجي مملکتو ته وځي. نو هغه وخت کې موټرونه نو سی په چا ډوډی درکړی و په لار کې ډوډی خوړلې و د پیسې ورکړې و. نو یو ګرد ډوډی به بلله مقصد د طبي ډوډی په دایمو منځکو کې رواج و. هغه ډوډی ډیره غټه به و مقصد دا تخمینا درې ورځې یا درې شپې له اوبو سره خوړله او بیا نو مقصد د هدف ته ځان رساوه. دا ډوډۍ به په کور کې ورته پخولې دوه یا درې. اوس هم دا رواج د زه پخپله د کابل کې اوس هم ماته هغه د تنداره ډوډۍ روغاني غوندې جوړوي، ډېرې سختې ډېرې کلکې ډېرې خوندورې هغه ماته اوس هم جوړوي. چې مقصد د موږ په کور کې څوک راځي هغو ته ورته جوړې کړي یو لس دولس دانې بیا یې موږ کله چای سره خورو کله دغسې وخورو.
سلیمان خیل وایي چې د دوی په کورنۍ کې دا باور و چې پرته د دوشنبې لورځې به یې په نورو ورځو سفر ډیر ښه نه ګاڼه. شپېته کلن روزالدین داته د خپل سفر او پر وړاندې یې د باورونو او دودونو کیسه کړې. هغه وایي
زمونږ داسې رواج و چې مخ مونږ چې د کور نه په سفر وتلو زمونږ دا زرانه و هله وته مونږ پسې اوبه شیندل او دا یو ماته یو وخت پوښتنه وکړه چې دا ولې داسې کوئ. وایي دا خو یو رواج د ښځو رواج دا یو ناگم دو نی چاگم دا چه تبلیغ تتنما زمان دا باشوبان کور والا زمان بستاره تر دروازه تر انگر دروازه پوری تر کسی پوری نو ما سره ویست و خدای پا مانی با سره و کس دلار ما زمان دا رواد دا چه خپر نارینه سره دا مرسته و کن شا تر را پسی و بوشین دا چه بیرتر پخشالی و پر نامه رایشه.
د نوموړي په خبره دوی چې کله سفر ته ځي نو ښځې د دعا په ډول وایي په خوشحالۍ او نیکنامۍ راشي. د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ اوسیدونکی میرویس رحماني وایي چې یو شمېر دودونه لا هم د دوی په کلي کې پالل کیږي.
زمونږ په کلي کې دا یو لپخوانه دا دود پاتې چې کله هم څوک په سفر ځي نو هغې بشا یا ترشا چې کله دروازې نه وځي ښځې د هغې مور او یا هم خویندې لخوانه اوبه اچول کیږي. دا یو فال اخیستل کیږي چې ګواکې دې په خیر ورسیږي، هم سفر بې خطره شي او یا هم ځینې وخت تر څو چې مسافر نه وي رسېدلی کور نه جاړو کوي او چې کله بیرته هم راځي دغسې مخې ته یې اوبه اچوي او شیرینۍ پې اچوي او یا دغسې نور مراسم. دا زمونږ یو دود دی له پخوانه پاتې او اوس هم پالل کیږي زمونږ په کلي کې.
نوموړی وایي چې د مسافرو د راتګ لپاره هم یو شمېر باورونه چې کله یې په پیاله کې د چایو ډکی راشي کارغه وټغېږي او یا هم اوړه د لمدېدو په وخت کې والوزي شته چې دوی پرې باوري دي. د خپل کلی دیوی پی کی کیسه داسې کوي
چې مدوړان دي زمنګ په کلی کې اوزان په خپل سر یا هم د کول اجازه پرته غوختل چې بهر د لار شکور کورنۍ ورته اجازه نه ورکوله په لاخره لجنجالونو سره سره خو لاړو لکور به اجازه وته چې کله هم پلار بهر تتون په افغانستان په یو ولایت کې چې لا هم رسیدل نو بهر ته موټر پہ ټکر شو او ډیر بد حالت کې یعنی ژوبل شو ډیر زیات ژوبل شو چې کله هم بیرته کور ته راغی او مونږ پوښتنې ته ورغلو نو داسې د کورنۍ ویل چې دی بې اجازه له کوره لاړه ځکه د کورنۍ دعا ورسره نه وه یا هم هغه نورې خبرې پسې کولې هغه د دوی عامې خبرې یا رواجي خبرې دي چې کله هم څوک بې اجازه لاړ شي نو یو مشکل سره مخ کیږي نو دی هم وایي بې اجازه له کوره تللی او د خلکو ورسره خوښه نه وه نو ځکه له دغسې یوې ستونزې سره مخ شو اوس ژوبل دی او بیرته راغلی کور ته.
د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې زموږ خلک د یو شمیر پیښو پر وړاندې باورونه لري مګر دا چارې بیا د خدای جل جلاله له لوري دي.
شاید داسې یو واقع پیښه شوي چې هغه یو څوک د سفر ته تلی یا د کور نه وتلی کېدی شي هغه په لاره کې څه ستونزه ورته پیدا شوي یا په کېدی شي بعضې خلک د سفر په وخت کې چې د کور نه وځي کېدی شي په خوشحالۍ ونه وځي په یو خفګان د هغه نه وتلی دا هم یو انګیزه ده چې د خلکو په منځ کې پاتې کېږي چې دی په خفګان ووته وله دا پیښه ورته وشوله یا دی په ښه فکر باندې یا ښه نظر باندې کور ته نه کتل او دی لاړو شاید د ته یو پیښه شوي.
نوموړی وایي چې د سفر په اړه ځانګړي باورونه په ولسي ادبیاتو کې هم ذکر شوي دي.
مسافری بد بلا ڈیرو پیغلو
درنو آویدونکو دا وز موږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 یا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
زوروا داسی خوما کوا ممی زور
شم تبا تکا شوی جو دالما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا داسی خو مکوا ہو
پتہ